السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا ملیحا میرزادم او دا مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خاول خبرونه له پامیر ساحله
په کورمه کې د شینګک اوسیدونکو مقبلو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. پېښور های کورټ له لوړپوړو چارواکو څخه د خیبر پښتونخوا د خراب امنیت په اړه سپیناوی غوښتی دی او اسرائیل وایي چې د غزې په جنوب کې یې د عملیاتو پر مهال د حماس ډلې مشر یحیی سنوار وژلی دی. بشپړ خبرونه. روغتیایي چارواکي وایي چې د کورمې د شینګک اوسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. د پاړه چینار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګا مشال راډیو ته ویل چې په پیښه کې اته تنه ژوبل شوي هم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې نښته پرون مازیګر پیل شوه چې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. تر اوسه د نښتې لامل معلوم نه دی، خو دواړه لوري یې یو بل په پیلولو تورنوي. د کورمې انتظامیې لا د پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 12 سما د مقبلو د گاډو پر کاروان په حمله کې ولستنه وژل شوی ول. د پېښور های کورټ د مشر قاضي په مشرۍ دوه کسیزه جرګهګۍ د خیبر پښتونخوا له چارواکو څخه د امنیت خرابې وضعې په اړه سپیناوی غوښتی دی. هغې جرګهګۍ پرون په پېښور کې د صوبې د وکیلانو ټولنې پر غوښتنلیک اورېدنه وکړه. د وکیلانو ټولنې مرستیال صادق علي مومن د مشال راډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې وکیلان، قاضیان او د عدالتونو کارکوونکي له ګواښونو سره مخامخ دي.
زمون په صوبې کې د لا اینڈ آرډر سچویشن ډیر خراب دی او ور سچویشن دی. په دې حالت کې زمونږ چې کوم وکیلان دي، بار اسوسییشن دي، جوډیشل افسران دي، سبورډینیټ جوډیشری دي انډر د تھریټ دي، اوس اقدامات نشته د ګورنمنت طرف نه.
مومند ویل چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو کې د امنیت وضع دومره خراب شوی چې د ټانک او جنوبی وزیرستان عدالتونه ډیر اسماعیل خان ته انتقال شوی دي. پېښور های کورټ دا اوریدنه تر هغې ورځ وروسته کړې چې د صوبې د وکیلانو ټولنې په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړ او ورڅخه یې وغوښتل چې له صوبایي او وفاقي چارواکو څخه د سپیناوی وغواړي. د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل مشال راډیو ته وویل چې حکومت د جنوبي ضلعو د امنیت لپاره هلته د پولیسو شمیر زیاتولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ژر به عدالت ته تفصیلي ځواب ورکړي. وروسته د پېښور های کورټ جرګهګۍ له صوبایي او وفاقي حکومتونو څخه د لیکلي ځواب غوښتنه وکړه او اورېدنه یې د اکتوبر تر 23 وځنډوله. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او د خلکو تګ راتک په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو 12مې کلیزې په مناسبت په پېښور کې غونډې ته وویل چې د سوداګریزو محدودیتونو له وجې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو پښتنو کاروبارونه او ژوند اغېزمنېږي. دوی ویل چې حکومت داسې اقدامات وکړي چې د دواړو خلکو تګ راتګ زیات شي او پاکستانیان په افغانستان کې پانګونه وکړی شي. شیرپاو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې اسلام آباد په تیرو کلونو کې د ترانسپورټرانو، سوداګرو او ولسي وګړو لپاره سفري او د دخولۍ لنډمهالي اسناد لرل لازمي کړي او مالیه یې زیاتې کړي دي چې ورسره د تورخم او چمن په ګډون پر بیلابیلو لارو دواړخیز تجارت او د خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. د پاکستان حکومت هغه اقدامات د ملي امنیت او اقتصاد ښه کولو لپاره اړین بولي. اسرائیل ویلي دي چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي مشر یحیی سنوار یې وژلی دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس پرون وویل چې سنوار په غزې تړانګه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. حماس لا د نوموړي د وژنې په اړه څه نه دي ویلي. 28 کلن سنوار پر اسرائیلو د 2023 زیږیز کال د اکتوبر 8مې د حملې طراح بلل کېده. هغه بې ساره برید په فلسطیني تړانګه کې د اسرایلو د رواني جګړې لامل شو. اسرایلی ځواکونو هم پر خپل رسمي ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د سنوار وژنه تایید کړي چې ورسره په څکم درو میاشتو کې ایران پلوي حماس ډله د دویم وار لپاره بې رهبره شوه. نوموړی د جولای په پای کې د حماس د پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هانیه تر وژنې وروسته د هغې ډلې مشر مقرر شوی و. امریکایي ولسمشر جو بایدن بیګا جرمني ته تر رسیدو او له اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې په غزه کې د اوربند پر لوري د تګ وخت راغلی دی. نوموړی ویل د دې جګړې د پای او د یرغمل شویو کسانو د خوشی کولو وخت راغلی دی. بایدن زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په راتلونکو ورځو کې منځني ختیځ ته ولاړ شي چې د یرغمل شویو کسانو او په غزه تړانګه کې د اوربند موافقې د عملي کولو پر لارو چارو بحث وکړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په کورم کې د شینګک اوسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نخته کې سلور کسان وژل شوي دي. پېښور های کورټ له حکومت په خیبر پښتونخوا کې د نام نه پاړه سپیناوي غوښتي. یو وکیل وای په جنوبي ضلعو کې د خراب امنیت له وجې عدالتي چارې اغیزمنې شوي.
د ټانګ کولاچی دربن ساوت وزیرستان عدالتونه د سکیورټي په وجې مین سټي یعنی ډی خان ته شفټ شو.
د کامی وطن ګوند مشر له حکومت غوښتي په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او له افغانستان سره د سوداګریزې اسانتیاوې برابرې کړي. د شمالي وزیرستان انتظامی په سیمه کې د مفتو طبي خدماتو لپاره کیمپونه لګولي خو د ضلع اوسیدونکو وایي چې حکومت ته د صحت مرکزونه فعال کړي.
دا سه فری میډیکل کمپینا دا مزید پنیرې لکه شه او لګوي ور سره ور سره د ایغه مرکزه نوټس وکړي چې کوم مرکز شه د ډاکټر کمای وي.
پرون د غربت ختمولو نړیواله ورځ وه. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وای په صوبه کې بې وزلی خورا زیاته شوه.
د غربت خو انتخاب کم خلک دي او مجبور دي او سپید پوشه نه چې هغوی چاته ویلی نشي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د شینګک توسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نخته کې سلور کسان وژل شوي دي او ته ژوبل دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د یو ژوبل کس روغتیایي حالت خراب دی. چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې نخته پرون مازیګر پیل شوه چې تر شپې ناوخته روانه وه. دواړو خواوو پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کړی دی. طارق اورکزی له تفصیل سره.
په کورما کې د شینګا کوسیدونکو او مقبلو ترمن د انخطو پر وخت له دواړو ډلو دولس تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پړچنار هیډکوارټر هسپتال مشر میر حسن جان پر 18 اکتوبر مشال رډیو ته ویلي د زیارت پر ورځ اچانک د بسو پر مقام دواړه ډلې په خپلو کې ونخلېدل چې پکې ځاني زیان شوي. جان زیاتوي په انخطه کې شوی یوازې هسپتال ته له شینګک دوه مړي او 15 زخمیان راوړل شوي چې پکې د یو زخمي حالات ښه نه دي او باقی لا خطر بهر دی.
ټوټل 7 کسان مزدیګر نه ونی 7 سو فار متریسیو شوی دی چې دوه ډډ باډیز وو 15 کسان چې کوم وغه او کې انجرډ وو. نو تقریبا چې مزدیګر ټیم باندې دا وکه شی وو متهغه نتیجې کې به دا 7 کسان ریسیو شوی دی.
په کورما کې دان خطه تر هغه شوی چې پر 12 اکتوبر د مقبلو پر کنوایي د بریدل عمله ولستنان مړه او تلسو زیات زخمیان شوي. کڅو هم د انخطې پیل د شینګکو او مقبلو ترمنځ وشولو خو وروسته بیا په دغه کې د کونج الیزو او نستیکوټ خلکو هم برخه واخستله. د شینګک ځای مشر حاجی زمین حسین مشال رډیو ته د جمعې په شپانه وخت ویلي په بسو کې د توتک دوه تنه نورېږي په ریبلو لګیاول چې ور باندې په موټر سایکل راغلیو کسانو برید کړی. د حسین په خبره په برید کې یو تن وژل شوی خو بل د ډزو پر وخت د زړه اټیک راتلو له کبله مړ شوی دی. حسین دا هم ویلي کله چې په سیمه کې برید وشولو نو سمدستي چیغه په ګړیدلو له کورونو خلک راووتل او پر برید کوونکو او د هغو په دفاع کې پر ناست ملګرو ډزې پیل کړې چې داسې جګړه پیل شوله. ځایي مشر زیاتوي که څه هم د مقبلو سره د دوی د ځمکو شخړې شته خو معلومیږي دا چې مخالف فریق پر کنوایي د شوي برید بدل اخیستلو لپاره ور باندې دا کار کړی دی.
ځمکې لنجې خو خیر شته دي، خو لکه هغه خو عدالت کې چلیږي مقدمې، خو د څو ورځې مخکې یو هغوی هغه کې مې چو برید کړی و، بیا ورکې هغه ګوډو کې کسان مړه شوي دي که نه، نو کېدای شي هغه بدلا بې اخیستلن.
بلخوا د مقبلو یو مشر فضل رحمان مولا دا الزام ردوي او وای په سیمه کې دوی په اقلیت کې دي، نو داسې څنګه پر مخالف فریق یرغل کولای شي. فضل رحمان مولا مشال رډیو ته د جمعې پښپا ویلي، په سیمه کې پر مسافرو ترشیوي بریت پاس د شنګک نستي کوټ کوانجلزو پر خلکو فشار راغلی چې د هغې مخه اړولو او خپل ځانونه مظلوم ثابتولو لپاره د جګړو پیلولو هڅه شوې. مولا زیاتوي د زیارت په ماسپخین د دوی د 1400 او 1800 کالو دوش پونکیو خپل غواګانې سرولې چوربان دې بریدو شولو او بیا چې کله مقبل خلک راووتل نو سره جګړه پیل کړله.
پټي وقصه کله وقصه غټمان وقصه بیا دې موږ دغه دوا کسان وقصه بیا موټر سایکل نه آته سپرو وقصه چې دلته بالکل موږ نږدې ابودي نشته وسره بیا آته دوی نه بزونه وقصه دا ډیره د حال نه لري خبره ده.
د شنګک په جنوب کې شاوخوا 2 کیلومتره په فاصله د مقبلو پر علاقه د مهاجرینو کیمپ دی چیرته کې سمو دا وړاندې یو ایف سی کلا هم جوړ شوې ده. که څه هم تر شپې نه وخته دواړو ډلو پر یو بل ډزې کړې، خو په منځ کې د ایف سی کلې د موجودیت له کبله جنگ هغلته شدت نه دی اختیار کړی. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پېښور هایکورت د مشر قاضي په مشرۍ دوه کسیز جرګګۍ پرون د خیبر پښتونخوا په امنیتي وضع اوریدنه وشوه. د صوبې د وکیلانو ټولنې د اکتوبر په 14 په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړی او ورڅخه یې غوښتي وو چې لوړپوړي چارواکي دې وروغواړي او ورڅخه دې د خراب امنیت په اړه سپیناوی وغواړي. د وکیلانو ټولنې مرستیال مشر مشال رادیو ته وویل چې د نامنې له وجې د وکیلانو، قاضیانو او عدالتي کارکوونکو چارې اغېزمنې شوې دي. سرکاری وکیل وای چې زر به د امنیتي اقداماتو په اړه عدالت ته تفصیلی جواب ورکړي. غلام غوث تفصیل راکوي.
په پېښور های کورټ کې د عدالت مشر قاضي اشتیاق ابراهیم او وقار احمد باندې مشتمل دوه تنی بنچ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د هغه ریټ پیټیشن اوریدنه وکړه چې پکې په صوبه کې په خرابه امنیتي وضع او په خصوصي توګه په جنوبي ضلعو او کورم کې په روانو حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه شوې وه. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د ټولنې مرستیال مشر او د دې قضیې وکیل صادق علي مومند د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته وویل،
ریټ کې زمونږ مقصد دا دی چې زمونږ په صوبې کې د لا اینڈ آرڈر سچویشن ډیر خراب دی او ورس سچویشن دی. په دې حالت کې زمونږ چې کوم وکیلان دي، بار اسوسیشن دي، جوډیشل افسران دي، سب آرڈینیٹ جوډیشری دی انڈر دا تھریٹ دی، او سا اقدامات نشته د گورنمنٹ طرف نه. مونږ دې کې صوبائی حکومت پارٹی کړي دي، آئی جی پی، چیف سیکرٹری او انٹیریئر منسٹری فار دا فیڈرل گورنمنٹ، خصوصا په جنوبی اضلاع کې د ٹانگ، کلاچی، دربن، ساؤت وزیرستان، دا ټول عدالتونه د سیکیورٹی په وجه چې کوم دی مین سٹی یعنی ڈی خان ته شفٹ شو.
په پېښور های کورټ کې د پښتونخوا د حکومت په استازیتوب د صوبې مشر وکیل یا ایډوکیټ جنرال شاپیسل عثمان خیل د امنیت سمولو لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په اړه عدالت ته 13 ورځ معلومات ورکړل. شاپیسل عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د حکومت لخوا په دې لړ کې عدالت ته یو تحریری جواب هم وړاندې کوي.
دې باره کې چې مونږ کم ګامونه غشتي دي کم دغه فیصله شوی دي دغه باره کې مونږ نه دغه نوټیسز دا راکړی دی او دغه غوښتي دي جوابات غوښتي دي نو الته چې کم پم مونږه کارونه کړی دي الته مونږه د پولیس لپاره چې کم تعداد دي دغه زیاتولو لپاره مونږه چې کم فیصله کړی دي دغه شانتي ډېر نور همداسي سيزونه دي چې کم صوبایي حکومت کړی دي دغه جواب به مونږه تحریری شکل کې ان شاء الله هغه جمع کوو به او عدالت په نوټس کې مونږه دا خبر هم راوسته چې دا خو دا سيزونه خو ټول مونږ ته په وراثت کې ملاوي شوي دي مونږه ګامونه غشتي دي هغه به مونږه ان شاء الله کمنګ ډیټ باندې جمع کوو د خیر سره.
پېښور های کورټ د بار کونسل د وکیلانو او د سرکاري وکیل د دلایلو د اوریدلو وروسته د امنیت په اړه په دې قضیه کې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ته د تحریری ځوابونو راوړلو نوټس هم جاری کړو او د دې کیس نوره اوریدنې د اکتوبر د 3 نیټې پوري وځنډوله.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره دی د سوداګرۍ او خلکو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو د 12 کلیزې په مناسبت په پېښور کې غونډې ته وویل چې حکومت دې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت موضوع جدي ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې اسلام آباد له افغانستان سره په لارو محدودیتونه او دا راز مالیې او محصولونه زیات کړی دي چې لوجې دواړه خیزه سوداګري اغیزمنه شوې ده. پاکستان هغه اقدامات د ملي امنیت او اقتصاد لپاره ګټور بولي. دا راز حکومت وایي چې امنیت تجمن دی او د دې لپاره هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. شانواز ترکزی تفصیل راکوي.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي په مغربي سرحد دی د تجارت لپاره کار وشي چې دې سره به د دواړو غاړو د پښتنو ژوند ښه شي.
دا همسایه ملکونو سره خصوصا افغانستان سره زمونږ رونه دي پښتانه اخوا هم دي دا غوی د خیر مونږ موادو چتاو خو په بارډر باندې چې رقم رکاوټونه دي دا غوی په وجه زمونږ د خلکو روزګار په هغه باندې متاثر کیږي دا غوی متاثر کیږي په خپل داسو اختلاف په خپل ځای باندې خو کم از کم دا تجارت د دواړو ملکونو د منځ کې ضروری ده. دا غزه کو مریضانی هغه راشي دلته علاج وکي زمونږ خلک لاشي هلته ته انویسټمنټ وکي.
نو موري د یاد غوند د 12 کلیزي د منظر په وخت د اکتوبر په 12 وطن کور په خبر کې د غوند په لویان غونډه کې دا هم ویلي دي د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات متاثر شوی خلک هم د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پښتانه دي. آفتاب شیرپاو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او په مرکزی حکومت کې د داخله چار وزیر هم پاتې شوی وی ویل پاکستان کې د ترهګرۍ د وجې نړیوال نه غواړي چې ګینیدل تراشي او کاروبار وکړي.
چینم ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې حالات ټیک نه دي. دلته خپل باشندګانو ته ویلي چې دې صوبې ته به تاسو نه ځئ دلته به انویسټمنټ نه کوئ. نہ دا زمون دا پارا دا فکر خبر ہے نہ بامر مجبوری پختانہ کو پنجاب سنتزی نال تا دو نمبر سٹیزن پشانتے دی گڑنے کی گی چوکی داری والا ورکی بوٹ پالش دا پارا او دا صورت حال زما پا خیال دا دے قوم چچا دے قوم دا پارا دے ملک دا پارا قربانی ورکڑے را چچا دا امن ماندے ہمیشہ چے سوک دا خپل روایات پاسداری کئی دا غوی خدا صورت حالی نو دا مونږ ته قابل قبول نه دی.
د آفتاب شیرپاو اشاره هغه پیښو ته وه چې څه میاشتې وړاندې د داسو ډیم کارکوونکو چینایانو او وروستو په کراچۍ کې د چینایانو وګړي په ګاډیو ډزونه شوي په نتیجه کې ځینې وګړي وژل شوي. آفتاب شرپاو راتلون کې شپږ وشتم آئینی ترمیم هم لانجمن وباله او ده وویل د دغه ترمیمونو په ځای پکار ده د ترهګرۍ د مخنیوي د ملکي اقتصاد د ښه کولو بېروزګارۍ ختمولو او ځوانانو له د ښه راتلونکي موقع ورکړی شي.
د ملک کو سیاسی عدم استحکامی ور سرا دا دہشت گرد دا امن اغم نہیں دا ملک ترقی نہیں شکولے معیشت زمونگا ترقی نہیں شکولے اس خود حد پورے خبر راغلا چاہے زمونگا آغا ملکون آغا مرگری چاہے چا سوک زمونگا مدد کئی اغویم پخپل ہر یو تقریر کم داوئی چاہے سو پورے زمونگا خلقو تا تحفظ نہیں مونگا مکی نہیں شکلے چاہے سو پورے دے ملک سیاسی استقام نہیں مونگا
دا غونډه کې اته قراردادونه هم منظور شو چې په کې اولنۍ قرارداد چې ګنې په ملک د سیاسي اړې ګړې ختم شي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د کار وشي. دویم قرارداد کې ویل شوي دی صوبې ترې د بجلی ګټه او د هغې ترڅنګ ټول حقونه هم ورکړی شي. دریم قرارداد کې بیا ویل شوي چې افغانستان سره د دې هیواد ورورولۍ په بنیاد ښه تعلق بحال شي، تجارتي لارې دې هم آزاد شي. نور قراردادونو کې د بجلی تقسیمونکو نجی ادارو د ختمولو یا د هغې سره د شوي لوزنامو د خلکو خبرولو د خوراکي شیانو په ګرانۍ د قابو موندلو ترڅنګ په فلسطین کې د جګړې خبره هم وشوه او وغوښتل شو د دغه مسلو د ختمولو لپاره باید ټول یو موټی شي او کار دې پې وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت د پارلمان غړي تختوي او غوي زوروي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر ګوهر علی خان رسنو ته ویلي کده حکومت رویه هم داسې و نو دوی به مجبور وي چې د حکومت سره هر قسمه مذاکرات رد کړي. بل خو د نېشنل ګوند یو مشر اختر منګل هم تور لګولی چې اسلام آباد کې د د پکور چاپ وهل شوې ده. وفاقي حکومت لا په دې اړه سن دی ویلي. د مشال ریډیو خبريال شانواز سرګزی رپورت لري.
د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت د دوی غړي تختوي، ځینې زوروي او د پاره د دې چګني دغه غړي د راتلونکو شپږوشتم آئینی ترمیم کې د حکومت اړخ تخپل رائے ورکړي. مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د مشر بیرسٹر ګوهر خان په مشرۍ کې د دغه ډلې د غړو سره د خبرو اترو وروسته میډیا سره هم خبرې کړې.
ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے.
یو اڑخ تو ہم سر مذاکرات کیے گی، بل اڑخ تو زمونگا پارلیمانی غڑی زورول کیے گی، چوک تختول کیے گی. د جمعیت علماء اسلام سغڑی دا وقت اغواشی بھی دی دا ہوئی بچی زما پا کور کے ناستی، یو تا دڑکی ورکڑی شوی، یو تا رشوت اڑان دی شوی. که د حکومت دا رویه وی لکه څنګه چې د شاه محمود قریشی د انګور سره وشوه، زمونږ د اختر منګل د ګوند د اسمبلی د زنانه غړي سره وشوه، د هغوی د سینټ د غړي شکایت هم راغلی دی. که داسې صورتحال وي او حکومت داسې ګامونه اخلي نو موږ به مجبور یو چې د خبرو اترو لړۍ ودرو. د نېشنل ګوند مشر اختر منګل په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر اکاونټ هم د اکتوبر په 18 لیکلي اسلام آباد کې د پلاجز یا دفتر چاپی وهل شوی. د دوی د اسمبلی زنانه غړي نسیمه احسان په خپل کور کې بند کړل شوی ده او زوی یې تختول شوی. د دوی د ګوند سینیټر قاسم رونجو او زوی یې لادرکه شوی. اختر منګل د خپل د ګوند قائم مقام صدر ساجد ترین ایډوکیټ یو ویډیو هم شریکه کړي چې پکې ښکاري ځینې تنان چې ساده جامو کې د ترین سره خبرې کوي. یو پولیس غړی هم ورسره ولاړ دی. ترین ورنه ځینې پوښتنه کوي. ترین هم دغه ویډیو سره لیکلی دی. د اسلام آباد پولیسو د دوی په استوګنځای چاپه وهلي او د دې د ځورولو طریقه ده. ساجد ترین بیا دا هم لیکلی دی چې په راتلونکي آئینی ترمیم کې دي د دوی د ګوند سینیټران هیڅ په دباو کې رانه شي. د مولانا فضل الرحمن د میډیا سره د خبرو په وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر ګوهر خان هم خبرې کړي.
هماره جو ایم این ایز ہے
زمنګ د قومي سیملی او د سینټ غړي ک ته زوروي نو داسې قانون سازي او آئینی بدلونونو څه فائدہ بیا خو ایوان هم ستاده زور زبردستی او د خلک هم ستاده څنګه قانون چې غواړي ته جوړ ک کته دا طریقه خپلوي نو موږ به دغه عمل کې نشریکی کوو
پر هم اوس پروسس مې شریک نه ہوں گے
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم د پارلماني غړو د زورولو غندنه کړې د اپوزیشن ډلو دغه تورنو په جواب کې واکمن اتحادی وفاقي حکومت خلاص نه دی ویل البته په تیر وختونو کې چې د موجوده واکمن اتحادی حکومت سیاسي ډلې په اپوزیشن کې وي دوی هم دغه شان تورونه لګولي چې ګوند غړي د سنت یا د وزیر اعظم یا بیا د صدارت انتخاباتو په دوران یا بیا ګینه د ځینی آئینی بدلونونو په وخت په دباو کې راوستل شوی دی شانه واسترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
دا خیبر پختونخوا اسمبلی یو غړی له حکومت غوښتي چې له شخصي او بهرنو طبي پوهنځیو څخه فارغو کسانو ته دي په سرکاري هسپتالونو کې د هاوس جاب موقعه ورکړي. د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي عبدالسلام پرون د اسمبلی غونډې ته وویل چې حکومت باید د هغو زده کوونکو د روزنې مخه ونه نیسي. په پاکستان کې چې د طب زده کوونکي 15 کاله تعلیم ترلاسه کړي نو بیا باید یو کال په هسپتال کې عملي کار وکړي چې هاوس جاب بلل کیږي. هغه عملی زده کړې د ډاکټر په توګه د کار کولو د اجازت نامې ترلاسه کولو لپاره ضروری وي. د روغتیايي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار احتشام علي د اسمبلی غونډې ته وویل چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره کمیټي جوړه کړې ده. غلام غوث له پیښوره.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شخصي او بهرني هیوادونو د میډیکل کالجونو نه د طب یا ډاکټرۍ زده کوونکو ته د خیبر پښتونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د هاوس جاب ورکولو غوښتنه شوې ده. د پښتونخوا په اسمبلی کې د اکتوبر په 18مه نیټه د اسمبلی حکومتي غړي عبدالسلام د پام راګرځونی د لیکلي نوټس د لارې د غوښتنه کړې ده. هغه د پام راګرځونی په دغه لیک کې په مردان کې د باچا خان میډیکل کمپلیکس حواله ورکړی ده چې په یاد روغتون کې هر کال یوازې 50 د طب زده کوونکي ډاکټرانو ته د هاوس جاب په نوم روزنه ورکول کیږي او د مردان د لوی روغتون په رنګ سرکاري ټولو تدریسي روغتونونو کې د شخصي میډیکل کالجونو نه فارغ شوی ډاکټرانو ته د رسمي روزنی سیټونه نه ورکول کیږي. عبدالسلام په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
یو کال لپاره سکالرشپ باندې ته کوملاوي کې چې دومره په ګورنمنت باندې بوج نه راځي. ګورنمنت دومره غریب نه وي چې خپل قوم بچو ته یو کال لپاره سکالرشپ وشي. زه پرمنټ جاب نه چې پرمنټ جاب دی دا تعلیم نه محروم کول دي. دا مخکې هم دا چلېدل به اټلاټ یو کسان یو بچ ته چې چا به امبیډنس نه فارغ وشو راته به جاب ملاوي ده. هسپتالونو کې ډېر پلاو ځای ډېر پکشي اخیزه کولی شي. دا هم سره اوس دا پابندیا نه ختمول دي.
په جواب کې د سیحت د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکار احتشام علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې صوبایي حکومت د شخصي میډیکل کالجونو نه د فارغ شویو سلګونو ډاکټرانو په دې ستونزه خبر دی او حکومت د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده.
موږ په دې باندې فاینانس هم کنوینس کوو ځکه چې دا زموږ بچی دي. بتلی دی په لکاو روپې لګولې دي والدینو په خرچې کړې دي. کو هغه په دلته چې کم دینو په پرایویټ سېکټر کې شوې دي او کو هغه په فارن کې شوې دي. نو ان شاء الله تعالی دا به چې موږ فیسیلیټیټ کوو په لټو نه ګټه مسله چې کم دا په دې ټیم کې هغه دادا چې یو موږ پیډ هاوس جاب دی یو ان پیډ پیډ هاوس جاب چې کم دینو دا کاوم کیږي خو ان پیډ هاوس جاب نه کاوم کیږي. نو که زه یو بچی ولېږم هغه التا دا غوسره او چا بو کې واغه ته سرټیفیکټ نه ملایي دي سوال چې کم دینه هغه اکسیپټیبل ني. نو دا هغه اس ټیم ځای کې ګرو دا هغه باندې موږ کار کوو ان شاء الله تعالی.
د اسمبلی غړي عبدالسلام په سمندستي توګه د شخصي میډیکل کالجونو نه د فارغ شوی ډاکټرانو د دې ستونزې په حل کولو ټینګار وکړو. خو د صحت لپاره د اعلی وزیر سلاکار وویل چې د شخصي میډیکل کالجونو نه فارغ شوی ډاکټران که دوی د هاوس جاب په هدف په سرکاري روغتونونو کې ځای کوي نو د دې لپاره مالی وسایل پکار دي او اوس مهال مرکز ته د صوبې د حکومت د ورپوري بقایاجاتو په وجه صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده او په سندستي توګه دا مسله نشي حل کولی.
مشال رادیو پر وی پانی
او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
روغتیایي چارواکي وایي چې د کورمې د شینګک او مقبلو وسیدونکو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. د پاړه چنار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیگا مشال راډیو ته وویل چې په نښته کې اته تنه ژوبل شوي هم دي. دی وایي چې په ژوبلو کې د یو روغتیایي وضعیت خراب دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې نښته پرون مازیګر پیل شوه چې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. تر اوسه د نښتې لامل معلوم نه دی، خو دواړه لوري یو بل په پیلولو تورنوي. د کورمې انتظامی لا د پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پېښور های کورټ د مشر قاضي په مشرۍ دوه کسیزه جرګګۍ د خیبر پښتونخوا له چارواکو څخه د امنیت خرابې وضعې په اړه سپیناوی غوښتی دی. هغې جرګګۍ پرون په پېښور کې د صوبې د وکیلانو ټولنې پر غوښتنلیک اورېدنه وکړه. د وکیلانو ټولنې مرستیال صادق علي مومند مشال راډیو ته ویل چې د ناامنۍ له وجې وکیلان، قاضیان او د عدالتونو کارکوونکي له ګواښونو سره مخامخ دي. پېښور های کورټ دا اورېدنه تر هغې یوه ورځ وروسته کړې ده چې د صوبې د وکیلانو ټولنې په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړ. د خیبر پختونخوا سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل مشال راډیو ته ویل چې حکومت د جنوبي ضلعو د امنیت لپاره هلته د پولیسو شمیر زیاتولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ژر به عدالت ته تفصیلي ځواب ورکړي. د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او د خلکو تګ راتک په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو دولسمې کلیزې په مناسبت په پېښور کې غونډې ته وویل چې د سوداګریزو محدودیتونو له وجې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو پښتنو کاروبارونه او ژوند اغېزمنېږي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد په تیرو کلونو کې د ټرانسپورټرانو، سوداګرو او ولسي وګړو لپاره قانوني، سفري او د دخولې لنډمهالي اسناد لرل لازمي کړي او مالیه زیاتې کړي دي چې ورسره د تورخم او چمن په ګډون پر بیلابیلو لارو دواړخیزه تجارت او د خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. اسرائیلو ویلي دي چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر اډله بولي مشر یحیی سنواری وژلی دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کتس پرون وویل چې سنوار په غزې تړانګه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. حماس لا د نوموړي د وژنې په اړه څه نه دي ویلي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اسرائیل ویلی دی چې پوځیانو په غزه کې د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بولي مشر یحیی سنوار وژل دی. د بارنو چارو وزیر اسرائیل کتس د اکتوبر په 18 ویل چې 28 کلن سنوار د غزه په جنوب کې وژل شوی دی. حماس الا د نوموړي د وژنې په اړه څه نه دی ویلي. سنوار په اسرائیلو د سبا باندې یو کال مخکې ناساپي او بېساري برید تراه ګڼل کیږي. تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژنه د اسرائیل د پوځ لپاره یو پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 لدی کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یحیی سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د راپور لمخه د سنوار وجل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یو لویه ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وژنه به د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب به سي چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نوي واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وژنه تایید کړي او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د 28 کلن یحیی سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټې د خونړۍ حملې تراه وو. هغه بې ساري حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پایل سبب سوه. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان ووژل سول چې ډیرا یې ولسی وګړي وو او تر 250 ډیر يرغمل سول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل سوي دي. وروسته له هغې چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 په تهران کې په یوه حمله کې چې شک کېږي اسرائیل به کړی وي ووژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هنیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیا چې په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشت وی کولای سي سفر وکړي او د سیمه ایزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي. خو ګمان دادی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې دغه ډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالیبی په زمري میاشت کې ویلي وو چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ورباندې کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په افغانستان کې لسګونه زره تقاعد شوي کسان وایي د ژمي راتګ ته اندېښنه لري ځکه چې اکثره یې له سختې بېوزلۍ کړېږي او د طالبانو حکومت ورته له 13 کلونو راهیسې د تقاعد یا پنشن پیسې نه ورکوي. یو شمېر پخوانو حکومتي کارکوونکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې خپل شکایت یې تر طالبانو رسولې خو هغوی اقدام نه کوي. د طالبانو حکومت په وروستو کې ویلي وو چې د تقاعد شوو د حقونو د ورکړې قانون به زر منظور او نافذ کړي چې ورسره به ستونزه هواره شي. په دې د ریپورت ته وښه
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان وي د بیوزلۍ د کړاو داستان یې لا هم ختم سوی نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له څه باندې 3 کلونو ورسره د دوی د خپلو امتیازونو او معاشونو د ورکولو ژمنې کیږي خو عملي کیږي نه. نجیب الله رحماني وایي ټول تقاعد سوي کسان د ژمي راتګ ته اندېښنه لري ځکه جیبونه یې تش دي.
درې کاله کېږي چې خپل تقاعد مو اخیستی نه دی او اوس ډېر سخت حالت سره مواجهیم. ژمی را روان ده، د سوخ لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول واړه ماشومان مو مریضان دي، نو دوکاندارانو هم ډېر زیات قرضار یو. نو خلاصه له ډېر سخت او مشکل حالت سره مخامخ یو.
د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کل د اپریل په لومړیو کې په رسنیو کې خپور سو د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت امر سوی و چې د روان 1403 مالیکل دوري میاشتې لپاره د پوځي او ملکی کارکونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ګرځول ودروي. د پریکړې د تقاعد سویو پراخ برګونونه و پارول خود طالبانو حکومت د تقاعد دغه بهیر د لغوه کولو علت روشانه نه کړ. تقاعد سوي کسان وایي د دوی امتیازونه د دوی خپلې پیسې دي چې د رسمي ماموریت پر مهال په 13 کلونو کې ورڅخه ګرځول سوي دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي دوی د طالبانو تر لوړ رتبه چارواکو خپل شکایتونه رسولي خو لا یې هم کوم ځای نه دی نیولی.
دا د متقاعدینو ستونزې موږ ټولو وزیر صاحبانو ته ټول چارواکو ته د امارت اسلامي رسولی دي. موږ سره ما شخصا سره ملاقاتونه کړي دي، حتی قندهار ته هم زه ولاړم چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید شیخ صاحب زموږ له نږدې نه وګورو، د متقاعدینو ستونزې ورته بیان کړو. ولې په بعضې اساس مشکلات دي هغوی موږ ونشو کولی چې شیخ صاحب سره له نږدې نه وګورو. ولې موږ نه پیشنهاد ورقه واخیسته رئیس کمیسیون سمو شکایت لمبر ما تراکه چې تاسو سره به بیا موږ تماز په هر هفته کې یو د فزنګ وهمه. ولې په دې کې تقریبا 2 کاله تیر شو چې زمونږ هغه ورقه محمد ته پرته ده او د سي رسمي بڼه د اجرات موږ تر سند لیدلې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغه یا دلوي میاشت کې د بي بي سي د ایکس پانی په یو سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه تعدیل سوی د دوی عمومي مشر ته رسیدلې چې هغه به یې توشیح کړي او ډیر ژر به د عدلي وزارت لخوا د قانون په بڼه نافذ او د تقاعد سویو حقوق به ورکړل سي. په کابل کې یو تقاعد سوی عبدالبصیر وایي اکثر ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان ارسي وي چې د خپل کور سامانونه هم خرڅ کړي.
متاسفانه
چې متقاعدینو هر څه لرله په دا درې کالو کې ټولې خرڅ کړ. اوس داسې یو شی هم نه لري چې هغه بیا خرڅ کړي. د سږ کال د ژمی د رارسېدو په حساب باندې د مرستیانه نیولې، د کور د کرایه نه، د کور د سون د موادو، ارتزاقي موادو، او دا چې څه شی باید واغوندي او څه باید وکړي، بغیر له یو خدای نه نور هیڅ هم نه لري او هیڅ چاته هم نشي کولای چې مراجعه وکړي. او هر چاته چې مراجعه وکړي بیا ورته وایي چې موږ فقط د شیخ صاحب هدایت ته منتظر یو.
په ټولو کې د طالبانو د حکومت د 1400 لومړي لمریز کال د راپور له مخې په افغانستان کې د تقاعد سوی شمیر 1200 ته رسیږي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. تقاعد سوو کسانو څو ځلې په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښی. تقاعد سوي کسان وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي، او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې ده چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکولو یې ژوند تریخ کړی دی.
دا مشال رادیو دا. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د افغانستان د پکتیا ولایت په ځینو لسوالو کې یو شمیر بېوزله خلکو ته شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړوي. د سیمې خلک دې کار ته خوشاله دي ځکه چې د مرکز ګردیز په ګډون د ګڼو لسوالو اوسیدونکو په ژمي کې د یخې هوا له وجې سبزی نشي کرلی. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورت کې دی.
د پکتیا ولایت په جانخیلو، سید کرم، زرمات او مرکز گردیز کې 1350 بیوزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټه اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالیدو سره به د دوی ترکاری یا سبزی له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د گردیز خار اړوند خټابې اوسیدونکو رفیع الله مشال رادیو ته ویل
ګنه وکړو، بانجان وکړو، بادرنګ وکړو، زشال وکړو، سه ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاد ده، خو بیا مثال ډیره مخه نیسی که بوتیګ نور خو وسر کو دغه ته نه ګورو سار شی وکړو. ان شاء الله بوته اصل لاس راځي ول یخنه پانو کیږي او بو ورته رسیږي. ډیر مشکلات ان شاء الله ولې موږ رفع کوو.
د پکتیا یو بل سیدون کای صاحب ګلم وای کچیر دوی لدی سړو خون خو استفاده وکي نو پیا ورده څو وړو کورنۍ د ترکارو یو اړتیاوی پوره کولای شي.
که سم خدمت وکړو نو ان شاء الله شوا وو کورو ته روزي ورکې سکار هغه سپاره دین وکړو او په سي طریقه سره وکړو او بو یو کو د خدای په توکل سره ډیر ستونی به سره حل شي.
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغه بزګرانو یا کورنۍ ته لمړی تو برکل شوی چې بي وازل دي. د خټاوي یو بل اوسیدونکو محمد رسول وای د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د مریض برېښنا مرسته موشي.
د شنو خونو دغه ساده د موږ یو کندې تیمان ته ورکړې ده چې د سمر سیبل ورک شمسيان باید ورته ولګي. دا د ما سره تیمان سي دي دا یو شیم نه لري، یو مور دی، یو لور ده، نور هیڅ شی بل لري. دا به په چی شو کې
د پروژې منتظمین وای دا نمونوي سړی خوني دي که نتیجه ښه ثابت شي او خلک ورڅخه ګټه وره استفاده وکي نو د دا ډول خون شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نور ولسوالۍ ته هم وغځول شي. په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤل یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري، دا د سمفل په شکل خلکو ته توجه شوی او د دې نتیجه به ان شاء الله موږ پر تلونکو کې ګورو. امید چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي پاینده کې نور ولسوالۍ ته هم امتداد او ښه نتیجه ولري.
د یادونه ورده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوا کې له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوختي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپلو کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي. کارپوهان په دې نظر دي کچیرې په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخواني هغه پر ځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر وای چې د هغه ضلع په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د وړیا روغتیایي خدماتو رسولو لپاره طبي کمپونه جوړ کړي دي. محمد یوسف کریم بیگا مشال ریډیو ته وویل چې هغه کمپونه د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت او پوس په مرسته جوړ کړي دي. د ضلع اوسیدونکي د دې نوښت ستاینه کوي، خو له انتظامیې غواړي چې هلته دې ټول روغتیایي مرکزونه فعال کړي او پکې دې د روغتیا پالانو او کارکوونکو شمیره پوره کړي. عمر وزیر تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او صحت محکمې چارواکي وایي چې د ضلع په لرو پرتو سیمو کې د وړیا صحي کمپونو لړۍ پیل کړې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یې په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته د صحت اسانتیاوې رسول دي، چرته چې خلک د صحي سهولتونو محرومه دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي صدا یوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د صحت محکمې د غام ستایي غوښتنه کړې چې د غلطه د صحت مرکزونه چې بن پراته دي فعال کړل شي.
شمالی وزیرستان ډېر لری لری علاقے دی، داسې کیمپ ډېر سخت ضرورت ده. اگرچه دا علاقے شه محکمہ صحت مرکزی نه خوشتا، خو د ډاکټرونو او د دوایي پښې ډېر کمای وی، او په خاص کر چې کیمې زنانا ډاکټری دی، داسې میډیکل کیمپ سره د خلکو ته موقع باندې د صحت علاج مالجې ادا ورسی جی، بلکې تاګر تاګ کریے او مالی نقصان شي نو هغه یاد دې سره بچات شي. داسې فری میډیکل کمپینا دا مزید پنیرے علاقے شے اول اگوی اور سرا ور سرا جے ایغ مرکزے نوٹس وخلی جے کم مرکزے شے دے ڈاکٹر کمائی وی یا دے دوائی کمائی وی.
دا شمالی وزیرستان لرو پرتو سیمو خلق اکثر وقتونو کے شکایتو نلاری چے دا دوی پسیمو کے دا صحت مرکزونا غیر فعالا دی، دا صحی سہولتونو دا نشوالی سرا مخ دی. مرسیال کمیشنر محمد یوسف کاری مشال ریڈیو تا وویل چلرو پرتو سیمو کې خلکو ته وړیا درملنه په غرض میډیکل کمپونو لړۍ ټولو سیمو کې تر سره کوي.
هیلث ډیپارټمنټ د پاک آرمی سره په جوائنټ وینچر باندې د شمالي وزیرستان شه د لری پاتې علاقو د لپاره موږ هیلث کمپ او دو بندوبست کړی دا شه د لری علاقې دي کې اکثر خلک د صحت ستونزو سره مخامخ دي. اکثر موږ زنانا او مشومان چې کوم دي ادم راغ نه لري چې دا دلته راشه بل علاج وکي. نو موږ ان شاء الله په بویا کې په د خیل کې موږ هیلث کیمپونه لګولي د پاک آرمی د هیلث ډیپارټمنټ او ضلعي انتظامیه په وساتت او په امداد سره به ان شاء الله موږ هیلث کیمپونه لګاو د بارډر علاقو ته د خلکو ته د صحت په هغه کې مرسته ورکو ان شاء الله دا هغه به داسې جاری وي.
ځایي خلک وایي چې دا وړیا میډیکل کیمپونو لړۍ نور هم سیوا شي او د غلطه ګڼ شمیر صحت مرکزونه چې بن پراته دي حکومت او صحت محکمه یې نوټس واخلي، د ډاکټرانو حاضری یقیني کړي او دغه مرکزونه فعال کړل شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا احساس.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په پاکستان کې د بشري حقوقو پراخې سرغړونې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې کمیټه د اکتوبر په 18 او 19 د هغو سرغړونو په اړه په جنیوا کې اوریدنه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم وایي چې په غواد کې د بشري حقوقو سرغړونې یو لوی ستونزه ده، خو حکومت وایي چې د بشري حقوقو په اړه نړیوالو موافقې ته ژمن دي او خپل مسؤلیت ادا کوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د چهارشنبه په ورځ وویل چې پاکستان کې روان د بشري حقوقو سرغړونې ته به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې بیا کتنه کوي. د بیا کتنې دغه عمل به په جنیوا کې په 18 او 19 اکتوبر کېږي. یاد رپورټ لیکي چې پاکستان کې د پولیسو لخوا د مذهب د سپکاوي سره تړلې کیسونو کې ماورای عدالت کارویانې دغه ډول د عامو یا سیاسي وګړو د احتجاج پر ضد او د مخالفو ډلو مشرانو پر ضد عملیات او د دوی گرفتارولو نه علاوه پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچستان کې په احتجاجونو بندیزونو ذکر هم شته دی. پاکستان کې د بشری حقوقو د سازمان د خیبر پختونخوا سیمه ایز مشر شاهد محمود مشال یړو ته په دې باب لوایي
ټولو کې امپورټنټ رائټس د خلکو د هغه ژوند دی. هغه وایلیشن چې دما په لوی پیمانې روان دی نو ته ماته دا وایا چې څه سچویشن دی زموږ ان ایم ډیز کې هغه ډېر زیات ټارګټ کلینګ ډېر زیات سچویشن اوټ اف کنټرول دی ان ایمپلایمنټ ډېر زیات غریبي ډېر زیات ده هغه بیسک هیومن رائټس کم نه زموږ چې ټاپ کې دی انسان اولین ترجیح چې دا هغه ژوند دی هغه محفوظ نه دی خو چاته ازادي نشته چې زه هم دا بلاسفیم ملا چې دا کنه او چې څوک چې خوښ نه پاره وي دې ګوسخ کړی دی ثبوت نشته خاين ډېر خلکو لیونی مړ کړو یار دا یار ګوره دا خو دماغي ټیک نه دی کنه ګوره ادارې جوړې دي قانون هم پاشو چې نو عمل چې پنه کې نو څه پیار
په پیښور های کورټ کې وکیل زاهد الله وای چې که عام وګړي دي که سیاسي کارکونان او که په پارلیمان کې ولسی استازي نو د هغوی هم د حقونو پام نه ساتل کیږي او زور ول کیږي او ځینې پکې تختول کیږي هم او وای هست آئین او د قانون عملداري نخکاری
چې کومه موجوده حالات دي ایز ا کامن سټیزن ما د پاره خو ډیر زیات یو مایوس کون صورتحال دی تاسو ګوري چې سو کالډ امندمنټس د پاره د ایم ان ایز او د پارلیمنټیرینز بچي غوا کیږي د هدا پورې تاسو به کتلې چې یو ایم ان ای 12 سال ماشوم هغه اغوا شو د تشدد یو انتها د تاسو به کتلې بیگا زموږ چې کوم ایم ان ای دی زین قریشی دا کور والا اغوا شو او بیا د شپې 12 بجې بازیاب شو او چا وی ګډاله والا چې کوم میډیا دا په میډیا باندې څه قسم بندیزونه روان دي یو میډیا پرسنل आवाज نشو چتولې نو دا چې کوم حالات روان دي انتهایی حد تک تشویشناک دي زموږ په پاکستان کې بشري حقوق ډی کم زه
په خیبر پختونخوا کې مدني فعال او بشري حقوقو فعال تیمور کمال وای چې کوم تنظیمونه دي او کوم سیاسي ګوندونه او کوم ماشومان او زنانه ټول غیزمندي
پاکستان کې د هیومن رائټس کوم حالات دي هغه چې ورسته ورځ کم طرف ته روان دي نو زموږ په خیال ټول نړۍ تخکاری دلته په 13 ورځو کې چې کوم جرګمونه کې چې و د ریاست د طرف نه پاغي مانه چې کوم فایرنګ شوی او هغه کې شری کسان شهیدان کړي شوی او دینه علاوه په بلوچستان کې چې کوم د مهرنګ بلوچ کوم احتجاجي دغه پاغي مانه د ریاست د طرف نه چې کوم تشدد شوی او دغه شان سیاسي طرف ته وګورو نو دلته چې کوم سیاسي پارټیان کوم احتجاجونه کوي پاغي مانه چې کوم بندي زونه په یو آزاد ریاست کې په داسې قسمه اکټیویټي باندې پابندي لګول دا د هیومن رائټ ډیر غټ وایلیشن هم دی د سره سره کدلتم زنانو د حقوقو والی سره خبره کوو ماشومان سره چې کوم ظلم زیاته روان دي نو یقینا چې په پاکستان کې د هیومن رائټ سکم سچويشن دی هغه ډیر زیات بدتر دی
د بخن نړیوال سازمان په خپل پړه پورشوي ریپورت کې لیکي چې د بشري او بنیادي حقوقو په اړه پاکستان بیا کتنه په یو مهم وخت کې کیږي ځکه د دوی په وینا چې هیواد کې دا مهال د بشري حقوقو سرغړونه مسلسل او په غټه کې روان دي او باید پاکستان حکومت په دې اړه هیواد کې د بشري حقوقو عملي کول لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې چې کوم اندیښنې دي د هغې لري کول لپاره کوټل ګامونه پورته کړي تیر میاشت د پاکستان د قانون او بشري حقوقو وفاقي وزیر اعظم نذیر ترال په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وینا پوښت ویلو چې پاکستان د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کنوینشنو باندې لاسلیک کړی او هیواد دی او موږ ته خپل ذمہوارۍ معلومه دي او موږ به ارومرو په دې اړه خپل ذمہوارۍ ترسره کوو هم شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هرڅه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اکتوبر 18 په نړیوال کچه د غربت ختمولو ورځ په توګه منځل شوی چې مقصد یې د بیوزله خلکو د ژوند ښه کولو لپاره اقدامات پورته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره په پښتون میشتو سیمو کې ډیری خلک د خوړو، تعلیم، صحت او روزګار په شان اسانتیاو او خدماتو ته لاسرسی نه لري. په پښتون میشتو سیمو کې د فقر او غربت څه حال دی؟ جواب یې په دې رپورټ کې اورو چې د یو رکشا ډرایور په آواز پیلېږي.
مالا رو خلکو بچی چی کم دی اگر پا پرائیویٹ سکولنو کے سبقونو وہی پگرانو کی دیو زمون بچی چی کم دی نو درے سلو کلومیٹر مزل پیادا کئی سرکاری سکولنو ترازی بوٹان دیوالی پا چپلو کی دیو غربت دلیا سا
دا غږ د مردان د قاسم خان دی چې یو ریکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 18مه مشال ریډیو تو ویل په موجوده گرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیرا غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د اکتوبر 18مه په نړۍ کې د غربت د خاتمې نړیواله ورځ منزل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرخط لاندې منزل کیږي چې د عادلانه سوله ایزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو انساني حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر مشال ریډیو 12 په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د غربت کچا د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یې یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثره شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه جدان او دا ترخګره شکار شوې ده. ورسره وسره دا سیمه د مختلفو وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوې هم ده. په خیبر پختونخوا کې 500 لکه هغه ماشومان چې سکول ته د ترلو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانه پکار، د انفراستراکچر ډیولپمنټ پکار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوي دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو دغه په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثره شوي دي. نو دغه وجه ده چې موږ د غربت چې کوم لکیره ده نو هغې نه لاندې راځو او بره نه ځو.
نړیوال بینک تر روان کال د اکتوبر په 10مه په یو تازه رپورت کې ویل چې په روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشایند خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2024 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چرسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار کونکي او ټولنیزې فعالې تاجمینې مشال ریډیو تویل د تعلیم باوجود ډېر خلک بیروزګاره دي چې د غربت د زیاتېدو یو مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کیږي نو سیوا کیږي، ځکه چې یو خو د هنر کمی دی، بل د تعلیم کمی دی. تعلیم کمی اوس هغه سي نشته، مخکې په تعلیم د خلکو دومره نو نوکرۍ بڼېرې زیاتې وي. اوس که تعلیم شته، هر مور پلار خپله باندې نخره تېره کېږي، بچي باندې سبق وي خو نوکرۍ ورته نه ملاوېږي. او د غربت خو انتخاب کم خلک دي او مجبور دي، او سپید پوش لري چې هغه چاته ویل هم نشي چې کوم کار د خوراک د فارا سره درک نه لګي. دونه سشته نه چې موږ ماشومان ته پاکو کو یا غټ ته پوکو.
د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس په نوم د ادارې د مې میاشتې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت سطح په 13-15 کالو کې زیاته شوې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په 4 واړو صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په 2 نمبر په خیبر پښتونخوا کې دی. رپورت ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتله د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په ښاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي یو ځوان ګوهر علي دوهران مشال ریډیو تویل قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي ویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر آسوده دي.
دلته خو په باجوړ کې او بیا چې کمې خصوصي د قبایلي علاقې دي، دلته ډېر غربت دی. او دلته چې کوم ځوانان دي، هغه اکثره د نورو ملکونو ته د مزدورو لپاره ځي، او چې کوم تعلیمونه حاصل کړي نو غربت دی. چې یو ځوان وي، هغه په حتی 500 روپۍ نه ورځ د هغه معاش او بیا هم هغه کار کوي. کوم د غریب خلک دي، دا بالکل یعنې په خوراک پسې حیران دی، ایران پاتې دي، ځکه چې کوچر ته هغوی بازار ته لاړ شي او د وړو یوه تروړې ته پوس وکړي نو هغه د دوی د وس نه بار وي. نو لکه ډېره ګراني ده، بیا چې کله بیمار شي نو دلته دا کم سرکاري روغتیایي مرکزونه دي، دلته هم داسې سهولتونه نشته. دلته د جون سکولونو ډېرې مسایل دي، دلته میډل او های سکول نه لري.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غربت ته خاتمه لپاره څه کوي، دا پوښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند د اسمبلی لغړی صوبیا شاهد نه وکړه. هغې مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
خبره ده چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو لاہور چلو، بلا خوصا دا سی خاص ایجنڈا نشتا چھے راغلی ہے اور پاپی باندی کار رواری دلتا خوصا دا سی اس خاص پروجیکٹ سے نشتا چھے سسٹم دے اور سسٹم دے روان دے پاپی باندی نشتا تا سو کر دے دا لاسٹ یومی آشنا اسمبلی سیشن ہوم چھے کم دے صرف دا ادارو خلاف ہو دا دے پر تقریر نو باندے ہو ایون کی پا اسمبلی کی بمونگا سخبر سخبر آواز چھتا ولو اگا ہم پکے
نشته.
خود خیبر پختونخوا حکومت وایان محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت ته ولست ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
لکه د روزګار مواقع ټولو کې اول نه دي روزګار او هم سکل بیسډ ایجوکیشن کا کار په پاره باندې سلسله کې زموږه وفاقي یو اداره ده ټیفټا یې سره یو ځای لګیا یو موږ خپل ځوانان میل فیمیل دواړه هغوی ته د مختلفو شعبو دپاره تربیت دپاره حمله کړي دي او دا ټریننګ شروع دي هغې کې آی ټي سکلز دي دا میکانیکل ټیکنیکل او الیکټریکل موږ نرسز ته ټریننګ ورکوو چیسټر یونیورسټي کریکولم مطابق ځوانانو ته کوم چې روزګار ځان لګوي هغوی ته په ډېر کم انټرسټ ریټ باندې لونز ورکوو خلک د غربت په وجه بیا خپل علاج نشي کولی نو زموږ order which is a flagship scheme that is a health card aremat ke mang khalko da ilaaj sahulat par ko
کارپوهان وای د هیواد د غربت تکه چی اندازه هلته د تعلیم صحت د ژوند معیار ور سره تړلې نورو عواملو څخه لګي. نړیوال بانک او نورو ادارو ویلي چې په پاکستان کې د غربت تکمیل لپاره د اصلاحاتو عملی کولو ته ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.